السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي نن د زیارت ورځ او د جنوري میاشتې شپږ ویشتمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د نقیب مسجد په وژنه کې د مبینه ککړو تنانو د خوشی کېدو پر ضد د مظاهرو او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوو را سره اوسئ لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستاني سوان نکی مسجد د بشنې کسي پریکړې پر ضد مظاهرې کړې دي د پاکستان او روس چارواکو د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې او په اوکراین د روسیې په تازه میزایلي بریدونو کې لکتر لګایي او تن وشل شوی د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ویلي چې د کراچۍ راتراګرۍ ضد عدالت لخوا د وزیرستاني سوان نکی مسجد په وژنه کې د راو انور په ګډون د نورو تورنو پولیسانو د بری کولو پریکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د نکی مسجد په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د کراچۍ عدالت د جنوري په 23 نیټه په خپل لنډه فیصله کې ویلي وو چې پولیس تر راو انور په ګډون په 15 تو نورو کسانو لګیدلو تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي نو ځکه اغي بری کوي. نقیب مسجد د 2013 کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ کې وشل شو چې رسته وشنه جاري پولیس مقابله او بلل شو او تورې د اغه وخت د ملیر سیمې پولیسو مشر راو انوار باندې پورې شو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرین په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې سلور ماشومان مړه شوي. د برجل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیا له پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم یې ناروغ او د یخنۍ له وجې د ګیس هیټر لګولی و چې له امله یې دا پیښه وشوه. په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوې هم دي. په بلوچستان کې په تېرو دوه اونیو کې د ګیس له وجې شاوخوا 14 کسان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې په بلوچستان کې دا چاودنې د پیښې د ګیس فشار کمېدو له وجې کېږي. د سین صوبې پټاټا ضلع کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډیپټي کمشنر غزنفر علي قادری بیګام شال ریډیو ته وویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او به یې سرنواس نومې سکرو کان ته ننوتي چې له کبله یې کان ونړېدو. په دې پیښه کې د سوات اوسېدونکي درې کان کیندونکي مړه شوي دي. د ډیپټي کمشنر ویلي چې مړی یې راایستلي او سوات ته لیږلي دي. د قبایلي ضلعو د روغتیا کارکوونکو نن هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شاملې د روغتیا کارکوونکي سایمې خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته په وخت تنخواګانې ورکول یقیني کړي او نوکری دې ورله مستقل کړي.
یار مت نه زمنا سیلس چکم دی کنه هغه بند دی اخر مونږ زو په کزولی طوفانی زم ما شومان بیماری مونږ دومره فاټا سایت ته زو او هر نن کې مشکلات زم ته پلارو کې پیخي خو مونږ بیا هم زو خپل ډیوټیان کو او دا غي باوجود مونږ ته چې سیل دی کم ده هغه میاش په میاش نه ملاویږي. مونږ ته نور خلک نه قرضې راکې زکه چې مونږ ډیر زیات قرضې یو نور مونږ ته باقي خلک نه راکې.
په احتجاج کې شامل نورو کسانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د صحت محکمې چارواکو د روغتیا کارکوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روغتیا کارکوونکو ستونزې اړوند ادارو ته رسولي او ډېر ژر به د دوی نوکریانې مستقل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله پاڼه لیکلی چې د جنوري په 15 په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې وشوې. وزارت د هینا ربانی کر په حواله ویلي چې پاکستان ته یو باثبات افغانستان تل مهمه دی. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د یو اقتصادي پل حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندي او تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. دا بریدونه بېګا د شپې د یو ډرون برید وروسته شوي دي. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري چېرته چې روسي اوس واکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی دی. دا نوي میزایلي بریدونه لا غیر وروسته کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تر هغه څو ساعت پس په ډېر زغرده د اوږد واټن توغندي او جنګي الوتکو په ورکړې ټینګار وکړ چې کله امریکا او جرمني کیف ته د یو شمېر پرمختللو جنګي ټینکونو ورکولو ژمنه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواورې د پښتون ژغورن غورزنګ د نقیب مسجد د وژنې د مقدمې د فیصلې پر ضد مظاهره کړي. د قبایلی ضلعو د صحت کارکوونکو سره د خپلو ماشومانو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. په کوټه کې د ګیس خورېدو چاودنو دوو اونیو کې 14 کسان وژلي.
تو بل وجه دا د ګیس لوډ شیډنګ یا د تعطل هم دی چې ګیس راسي نو دای په خونه کې بیا خونه د ګیس ډکسي دا غسر یا بازو کاردارنګ چې با کس ولګي د ماکو وسی.
او د هوست ګلان کیمپ او نورسی متا د وزیرستان او کډوالو نوی ورغلی کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي.
دته تقریبا د اوتلس میاشتې نه 15,200 کډوال راغلي دي نو د دې ته په اوتلس میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی.
لو مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورې د پښتون ژغورنې غورزنګ په غږ پرون د پاکستان په کراچي او ځینو نورو پښتون میشتو سیمو کې د کراچي د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د نقیب الله مسجد په مبینه وژنه کې د تورن پولیسانو د بری کولو د فیصلې پر ضد مظاهره شوې دي. پر دې مهال احتجاجیانو ول چې دغه سي فیصلې د خلکو پر عدالت د باور کمیدو سبب ګرځي کی. نقیب الله مسجد د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وو چې په 2013 کال کې کراچۍ کې په یو مبینه جالی پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د هغه په وژنه د ملیر د پولیسو په خوانې مشر راو انوار تورن شوی وو. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت 15 کاله مقدمه واوریده او د جنوري په 23 په خپل فیصله کې ویل چې راو انوار او سلیر وشنور پولیسان د نقیب مسجد په وژنه کې ککړ نه وو. په دې اړه لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې هلته د مظاهره چانو پر غږونو پیلېږي.
دا جنوري په 23 په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسجد د وژنې په کیس کې د هغه وخت پخوانی د ملیر ضلع SSP روانوار سره د نورو تورن ملزمانو بری کړی دی. پښتون ژغورنې غورزنګ د دغه پریکړه پر ضد د چهارشنبې په ورځ په ټول ملک کې احتجاجونه کړي دي. د پېښور، اسلام آباد، کوټه او کراچۍ ترڅنګ په بنو او نورو سیمو کې هم احتجاجونه وشول. په پېښور کې احتجاج مشر کوونکي د غورزنګ مشر منظور پښتین مشال لیډو ته وایي چې روانوار د نقیب الله سره سره د د ملګرو او د نورو خلکو وجنه کې هم ککړ وو، باید عدالت ورله سزا ورکړي او نقیب الله مسجد کورنۍ ته انصاف.
مونږ ډیر زیات مند یو فلارونه پیژنو چې زامن یو بچیان روانور وژلی دي. دا یو بدتاخور وو، دا یو خارګټ کلر وو، اغوا برای تاوان یې کولو. چې کله اول کمیشن جوړ شو تحقیقاتي هغه کې دای سلور سوات سلور سلویشت یعنی د مړو داوا پخت تحقیقات کې شوې ده. د باندې اول ورځ نه مهرباني شروع وه، اوس یې بری کو. نو دلته عدالتونو خپل وجود په لوی سوال لاندې راوسته. دوی دلته یعنی انصاف ونه کو. دا دغه خبره ده، دا یو ډېره جابرانه فیصله وه. دا د انصاف توقعات ختم شول. چې په کوم ملک هم د انصاف توقعات ختم شي نو د هغه د یو انقلاب آخر جوړیږي.
مظاهره کې برخه اخیستونکي فرخناز الکوزی وایي چې پاکستان کې پښتنو ته او د دې سره زیاتی کوونکو ته کله هم سزاګانې نه ورکړل کیږي او نه پښتنو ته انصاف. نقیب الله مسجد چې په 2013 کال د جنوري په 14 د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې د پولیسو لخوا وژل شوی وو، د روانوار ادعا وه چې نقیب الله مسجد د تعلق د ترهګرۍ ډرې سره وو. خو د دوی کورنۍ دغه پولیس مقابله جالی بللې وه. وروسته د ترهګرۍ ضد د پولیسو څانګې یا CTD یو تحقیقاتي کمیټې هم جوړه کړې وه چې هغې هم نقیب الله مسجد بې ګناه ګرځولو سره سره د SSP ملیر روانوار د نیولو سپاره غختنه کړه وا چې رستو ضمانت خوشي وو. د 2013 کال د اپریل په 15 د پوسټ پخوانی مشر جنرال ریټایرډ قبر جاوید باجوا د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د نقیب الله مسجد د پلار سره ولیدل او د خواخوږی په ترس کې هغه ته ډاډ ورکړو او ویلو چې د پاکستان پوسټ نقیب الله مسجد ته د انصاف لپاره هڅه کوي او د کورونا سره به د انصاف لپاره ملاتړ ته دوام هم لري. بل خو د نقیب الله مسجد په مرګ کې تورن روانوار په 23 جنوري د عدالت د دغه پریکړې او د خپل بری کېدو په موقعه وویل چې د ده پر ضد یو دروغه مقدمه پای ته ورسېده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، هلته بیا په د وجل شوي نقیب مسجد په پلارنۍ سیمه کې هم د کراچۍ د عدالت د فیصلې پر ضد مظاهره شوې ده چې پکې په لسګونو کسانو ګډون وکړ. دوی د نقیب مسجد لپاره د انصاف شعارونه ورکول. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسجد یې په اړه نور تفصیل را لېږلې.
د اپر سویلي وزیرستان ماکین سیمه اوسیدونکي نن په 25 جنوري په ماکین بازار کې نقیب الله مسجد ته د انصاف غوښتنه د پوره احتجاجي مظاہرہ کړی دو. پدایت جاج کشه برخه او خاستین کای د نقیب الله مسجد مشر ورور مرید الله مسجد مشال ریډیو تا وویل
احتجاج چې خو پزرینا خلق وو بازور چکیم چاوک تای مکمل د خلق نه ډاک ولار باروډینا باند وی د پارینا بلر فیصله او کور سناو کړه د روان ور په حق شه. په بد قسمتی سره د میج د ملک عدالتي نظام داسې خراب شوی دی چې د یو مظلوم په مقابله کې عدالت د ظالم په حق شه ویلوړ دی. دا کیس میج بیا په های کورټ شه چیلنج کوي.
په احتجاج کې برخه او خاستین کې د ماکین یو بل او سید کی خبریں ہم وروئی
دمون هم ستان ورده په ماکین شډر غاټ احتجاج هم وکړ. ټول ماکین بازور بلاک وو. دا خبره وکړه چې لکارا او انور ته دا سازو ورکړه شي او دا دا داسې په ارزونه باندې نه بری کوي چې نی دې نقیب شهید سره کیم ظلم شوی دی په براش انصاف غوړي چې کیم د قاتل دی او د پښتانه قاتل دی د خطر سازو هو ورکړه شي.
په 2013 کال کې د کراچی پولیسو د لوسا وجل شوی نقیب الله مسجد ته د انصاف غوښتنه د پورا نن پلوئر وزیرستان وونا پټان کو ډیر اسماعیل خان دی لوکشه هم پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي مظاهره کړی دی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چل حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي.
د مشال ریډیو ترڅنګ سې اوریدونکو زوی ویبل موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ فواد چودري د الیکشن کمیشن چارواکو ته د دړکو ورکولو په اساس د مقدمه درجولو او د هغه د نیولو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدلی نه غوښتنه کړې ده چې د هغه د ګوند سیاستوالو د بنیادي حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د خپل کردار ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوهان وايي باید عمران خان د نورو سیاست توالو سره په مشوره سیاسي معاملات او لانجې حل کړي او په سیاست کې د ریاستي دارو د خپل کولو څخه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصيل له پیښوره غلام غوسرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د لینا د دوی د ګوند د بنیادي حقوقو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا د هغې وروسته ده چې د جنوري په 15 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په سیاستوال پواد چودری باندې د اسلام آباد په کویسار تانه کې د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په خواست یو مقدمه درج شو او هم هغه ورځ هغه ومنول شو. په دغه مقدمه کې په پواد چودری د یوې آئینی ادارې په ضد د تشدد راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د الیکشن کمیشن د چارواکو په اړه د پواد چودری د سرګندونو دفاع وکړه او د جنوري په 15 نیټه د ویډیو لینک د لارې په یو خبری کانفرنس کې هغه د پاکستان اعلی عدلیه نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د بنیادي حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی د روان سیاسي صورتحال په اخله پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو له پکار دي چې هم د نورو ګوندونو د سیاستوالو سره په سلا مشوره بیلابیل معاملات حل کړي او په کار ده په سیاسي معاملاتو کې د ریاستي ادارو د خپل کولو څخه ډډه وکړي شي.
زه دا خیال کوم چې عمران خان له پکار دي چې هغه د اپیل نه عدلی ته د اپیل نه پوښت ته د اپیل نه وړاندې هغه د خپلو پالیسو باندې نظر ثانی وکړي. هغه په هغه شان لازان چې کوم دی نو سپریم غنی او حکومت ته تللی دی، دا سیاست داسې دی چې په دې کې نه څوک پرماننت دشمنی نه څوک پرماننت دوستی، نو په کار دا دی چې دې مطلب ځان سیاسي مشرانو حیثیت هم تسلیم کړي او هغوی سره کینی او خبرو اترو ته راشي. زما دا خیال چې د اقوام متفهم نه بغیر د مسلې هیڅ حل نشته.
په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي د عدلیې نه د عمران خان غوښتنه سمه ده، خو عمران خان چې د هرې ادارې نه کومه غوښتنه کوي نو هغه اداره به اول خپل قانوني او آئینی کردار ته ګوري.
عمران خان خو یو سیاستدان دی او په هغه باندې اول ځل دومره سخته راغلې ده، نو هغه به هر چا باندې غږ کوي، که دی په وکیلانو باندې آواز کوي او که دی ججانو ته آواز کوي. هغوی به ځان له ګوري چې د فواد چودھری څه داسې بیان ورکړی دی او مونږ یې څنګه بچ کولی شو. که فواد چودھری چاله داسې دمکی ورکړي چې تاسو سره به ګورو پرېدو به هم نه، نو دا چې کوم دی دا پبلیکلی ویلې شوې خبرې دي، په دې کې وکیل او عدالت دی سره څه کولی شي. دا خو د انویسټیګیشن خبرې هم وي، دې کې نورې معاملې هم وي، دلته ادارې ته خپشي، خلک ته خپشي.
یاد دی وی چې د الیکشن کمیشن لخوا د پنجاب صوبې لپاره د محسن رضا نقوی د نگران وزیر اعلی د ټاکلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری او ځینو نورو سیاستوالو د پاکستان د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په ضد ویناګانې کړې وې او تر دې دمه په دغه اساس په فواد چودھری باندې مقدمه درج شوې ده او هغه نیولې شوې هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو تر څنګ سې اوریدونکو د قبایلی ضلعو د صحت کارکونکو سړو او ښځو سره د خپل ماشومانو د جنوري په 15مه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو له موجوده حکومت او د صحت ادارې نه د خپل بندو تنخواګانو د ورکولو د نوکریانو د مستقل کولو غوښتنې کولې. په دې اړه نور تفصیل له پیښور عظمت الاشاره کوي.
د قبایلی ضلعو د صحت کارکونکو د جنوري په 15مه د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو سیمو کارکونکو نارینو او زنانو سره د خپلو ماشومانو ګډون وکړو. مظاهره کې شریکی سایما خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له تیرو 11 میاشتو راسې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې.
11 مت نه زمنا سیلس چکم دی کنه هغه بند دی اخر مونږ زو په کزولی طوفانی زم ما شومان بیماری مونږ دمر فاټا سایت ته زو او هر رنګ کې مشکلات زمون ته پلارو کې پیخي خو مونږ بیا مز خپل ډیوټیان کو او دا غي باوجود مونږ ته چې سیل دی کم ده هغه میاش په میاش نه ملاویږي. زم د ما شومان چې کم دی مونږ ته د سکولن لارو خو لزکه چې مونږ دا غي فیس نشو ادا کول مونږ انا جانا کرای یعنی مونږ کوس مونږ ډیوټیان دی مونږ غواړو مونږ پسو کوم ته خنور خلک نه کرځي را کی زکه چې مونږ ډیر زیات کرځي کو نور مونږ تباکي خلک نه را کی.
دا مظاهری مشرکون کی شاهد خان مشال ریډیو ته اول چې هغوی له 2013 راسي د نوکرو د مستقل کېدو لپاره احتجاجونه کوي او د فاټا سیکریټ د چارواکو سره هم سوسو واره لیدلی وو خو غختنې نه منلې شوی. نو موړي زیاته کړه ک اوس یې هم ادارې غختنې پوره نکړي نو په پرلت وهلو با مجبور شي.
یرا کی سره مونږ بار بار مونږ خبرې شوې دي هغه نیگیټیو ریسپانس دي هغه مونږ له لپ راکي هغه مونږ ته دا وکي چې په دا به وشي او شوې دي او کار روان دي. نو اخر دا ودی دولس میاشې یو کار وشو په دې کال کې خو مړې دغه کېږي هر څه کېږي. نو دا اخر دا مونږ سره دا ظلم ولې کېږي؟ زمونږ مشران د دې اوریشو مونږ بل نوکری نشو کولی مونږ تیاری نشو کولی. دا به راته مخکې نه ویلو چې یاره بس الله مشه ټرمینیشن ډر به راکړو تر اوسه پورې مونږ بل نوکری جوین کړی وه. تر اخره اوسه پورې مونږ دا ولې نه کوي؟ مونږ خو اوریشو مونږ به چاته ځو.
دا احتجاج په اړه مو د قبایلی ضلعو لپاره د صحت د چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړه خو بریالی نه شو. خو د ادارې یو بل چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د تیر صوبایي حکومت سره خبرې شوې او ډیر زر به ستونزې حل شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو په کوټه کې د یخنۍ د زیاتېدو وروسته د سوی ګیس فشار هم کم شوی دی چې له عملی په تیرو دوو اونیو کې 14 کسان وژل شوي دي. پر دې پیښو باندې د بلوچستان حکومت سخته خواشینی هم ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د ګیس د محکمې د غفلت له امله زیاتره پیښې مخې ته راغلي دي خو د ګیس چارواکو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ ښار خروټ آباد چیرمه په کلی بدزی ټاون کې 13 ورځې د ګیس د خارجېدو په نتیجه کې په یو کور کې چاودنه شوې او چې لامل خون نړېدلی او په نتیجه کې څلور ماشومان مړه او دوه مېرمنې زخمیان شوې. د چاودنې لامل کور ته په زیاته توګه لوی زیان رسېدلې دي. په دې ترڅ کې د کور خاوند او د ماشومانو پلار محمد انیفیا او مشالېډو ته وویل چې یو ماشوم ناروغ و او د هغه لپاره د شپې د ګیس ایټر لګولې و چې لامل دا پېښه رامنځته شوه.
دولس بجے باندې بدس پریوا بجے باندې دغه ټاک وکي او بچای مریض او هغه گیس کلر نو کې ګرمول خون بس مر سر نه خلاصه وي چې گیس پټاو سوي دي رکشه نو سلو کلی ګرد راوته د کلی مدد وکي ډیر کومه کې وکي دا پچانه راوښه د ډګور د خارسه بس دا دوه دني شهید زخمی دي په سپټال کې دي دا دوه دني سلو چار دني بچي مرګه چې دا گیس پر یو پرشل پر یو اندازه کې چې زیاتو کمی جنه چې موږ ولګو چې زیات کمی ولګو هغه دا رقم ډډروانی د شپې د سپزور کې یا ورک سپسي دا رقم
په کوټه کې د ګیس د کمپریشر لامل په تیرو دوو نه کې د مړو شمیره و شپږسته رسیدلې ده. پر دې باندې خپل د بلوچستان حکومت هم سخت خوشنیش کار کړی ده. په دې اړه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر مرستیال بابری سبزی وویل چې زیاتره پیښې د ګیس د کمپنۍ د چارواکو د غفلت او لاپروایۍ له امله رامنځته کیږي.
دویم چې د ګیس چې راځي هغه هم بیا یو ټایم ټیبل یو شیډول نه دی معلوم چې کله راځي چې کله به ولاړ شي. سوی صدرن ګیس حکام چې دی دا خو موږ صوبایي حکومت کې زیر کنټرول زیر اثر نه راځي د وفاقي حکومت زیر کنټرول راځي. خو دوی باندې چې دې سره جواب راوړه دې سره جواب دې ته جواب دې کا چې ولې دا رنګه واقعانه پیش راځي. ان شاء الله صوبایي حکومت د حاجي صاحب کم کوشنیان پیش سوی دي کم مریضان دي هغه ان شاء الله بهترین علاج او معالجه لپاره خپل خاص هر ممکن کوشش کوي او ان شاء الله چې حاجي صاحب کم مالی نقصان سوی دي هغه هم موږ ان شاء الله تدارک کوو. صوبایي حکومت بھرپور تعاون به کوي اور زه یو بیا د خراش واقعي غډیر سخت مزمت کوم ځوند مسله ده. سو ټایم پورې موږ د لاشونو پورته کوو سو ټایم پورې موږ د خپل کوشنیان د تدفین به بس د موږ ستړس سره
د کوټې د ګیس د پرشر او انساني زیانو په اړه مشکله د ګیس د چارواکو سره تماس ونیوي نو یو هم جکپور چارواکي و خبرو کولو ته تیار نوسو. البته په کوټې کې ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د ګیس د کارونې پر مهال ډېرې خلک د احتیاط څخه هم کار نه اخلي چې له امله د ګیس پرشر د کمی له امله دا ډول لاوړ پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه به ورسو د کوټې خبريال جلال نورزی ته.
ولس خلک هغه احتیاط هم نه کوي. ګیس د محکمې د جانب سره هر وخت دا والا باندې کمپین هم چلیږي چې خلک دا احتیاطي تدابیر هغه اختیار کړي نو به دې محفوظ وي. یو بل وجه دا د ګیس لوډ شیډینګ یا د تعطل هم دی. یعنی دا چې خلکو ګیس لګولی او دی پریوزي او بیا دغه بعد ګیس نیمه ګنټه ګنټه ګیس لاړ سي بیا دغه بعد چې ګیس راسي نو دای په خونه کې بیا خونه د ګیس کسی دا غسر یا بازو کا دارنګي چې با کس ولګي د ماکو سي بیا بازو کا دارنګي چې خلک پاغه کی د مرګ سره مخامخ سي چې زموږ په خپل کورو کې د غال دی د شپې په 12 بجې باندې ګیس ولارد سي تران بند سي بیا یو بجې پرشر برته زیات سي نو دا که څوک بدی نو هغه خلک بیا د نقصان سره د علاقات سره مخامخ سي.
په کوټه کې د ګیس لوجي د انساني ځانو پر زیان باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر او د قدوس پزنجو هم سخت خوشنیش کار کړی ده او د مرکزی حکومت څخه د ګیس د ذمہدار چارواکو په ضد د ګامو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د ګیس د کمښت له امله د خلکو ژوند د خطر سره مخ شوی دی او په تیرو دوو نیو کې 14 څخه زیات خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. علاوه وزیر زیاته کړه چې بلوچستان د تیرو ډیرو کلو پورې د ملک د ګیس اړتیاوي پوره کولې لکه نن د یخنۍ په دې موسم کې د بلوچستان و خلکو ته په سمه توګه ګیس نه ورکول کیږي. کوم چې د نوموړي په وینا د ګیس په اړه د بلوچستان سره توپیر چنن د دوی لپاره د منولو وړ نه دی. که څه هم پر دې پیښو باندې د ګیس چارواکي تر دمګړی پورې پټه خوله پاتې دي، لکن دوی د ګیس د پرشر په اړه بار بار ویلي دي چې په کوټه کې د خنۍ د زیاتېدو له امله د ښار په ځینو برخو کې د ګیس د پرشر ستونزې رامنځته کیږي. د کوم د عوارل لپاره چې په کوټه کې تر 13 کیلومتر د 14 حجم انچ پورې نوی ګیس پایپ لاین غځولو کار پیل کړی دی، کوم چې د ګیس د چارواکو په وینا د روان کال تر جنو پورې به ترسره شي او دا ډول به په کوټه کې د ګیس ستونزه همیشله اواره شي.
په سین صوبه کې د اوبو بند مات شوی او اوبو د یو کولی کان ته ننوتلی چې له کبله یې دغه کان نړېدلی. چارواکي وایي د کان نړېدو په پیښه کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي چې د سوات اوسیدونکي دي. په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د سکرو د کانونو د نړېدو پیښې وخت په وخت کیږي چې پکې هر کال لسکونه کان کیندونکي وژل کیږي. په دې اړه له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
د سند ټټي ضلع ډپټي کمشنر منظفر علي قادري د جنوري په 15مه ماسخوتن مشال ریډیو ته ویلي چې پیخه د جمپیر په سیمه کې د زرنواز کولماین کې ماخام شوي. د تیرو بارانونو اوبو بند ناڅاپه مات شوي. اوبو د سکرو کان ته تللی دي او پیخه کې د خیبر پښتونخوا سوات اوسیدونکي 20 کلن سید قیوم، 18 کلن محمد ایاز او 18 کلن رحمان علي مړ شوي دي. د ډپټي کمشنر په وینا چې درې وړ مړي روباسلي دي او سوات ته لیکلي دي. د سکرو کانی تړلې دی او د پیخې پلټنې روانې دي. خو بلخوا په دغه قانونو کې کارکونکي وایي چې د پیخې رستو حکومت یا بلې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکونکو په خپل مړي روباسلې دي. د سن پټټه ضلع کې د سکرو په دغه قانونو کې کارکونکي یو ځایي کارکونکي فضل غفار خان بیا مشال ریډیو ته ویلي
دې مزدورانو فهمین کې درنه کار کوو چې په دې مین کې یو قسم لا دوبو د فاره یو ټینکې جوړي او د هغه اوبو په دې باندې رخلاصي شوی او د هغه لپاره دیو جون درا سور کو دا درې کسان دی کې دوه کسان چې کم دی او تعلق د تاثیر چارباغ سره دی. د یو کس تعلق د تاثیر خو ذخیره سره دی. د یو نوم دی سید قیوم ولدی خلزرین، د بل کس نوم دی محمد ایاز ولدی فضل گل، د دریم کس نوم دی رحمان علی ولدی وزیر.
د پاکستان په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې کارکونکي مزدوران پکې ژوند د لاسه ورکوي. عابد یار چې د شګلې اوسیدونکي دي او د پاکستان په ماینونو کې کارکونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي او د یو سازمان غړي هم دي. نووړي مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي او حکومت د دوی په ضد عملی ګامونه ناخلي.
په 95% ماینونه چې څومره دي دا غیر قانوني جوړ دي. د ماینز کم قانون چې دی یا رولز چې دی هغه امپلیمنټیشن یا پرځای کول د دغه لوی لامل دی. دویم دغه ګرده یا د غوبرې تاوان هر کال د پیښو ورځ پر زیاتېږي. سال هم په دغه کې 204 کان کیندونکو چې ګم وو په 2020 کې دغه ژوند د لاسه بیللې دغه شپږشتو پورې هغه په مستقل توګه مزوران یا زرګون شوی دي. بار بار دغه ناری وو احتجاجونه مهم کړی دي او د دغه لپاره په هر وخت مو غږوم پورته کړی خو بد مرغه دغه غږ اوریدلو ته کوم تیار نه دي.
پسند کې د سکرو د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخې پاړه سن دی ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې داړومبۍ پیخانه ده. د سن په جامشورو او ټټه ضلعو کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیخې رامنځته کیږي. تیر کال د 2020 د جولای په 15مه په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سواد دیر او شنګلي اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې مړ شوي وو. او په کال 2021 کې پسند کې په څلورو پیخو کې شپږ مزدوران مړه او اته نور ټپیان شوي هم وو. او بیا په 2006 کال د نومبر په میاشت کې د جامشورو په لاکړه کول ماین کې په یو پیخه کې څلور مزدوران د سکرو د ټرالۍ رسۍ د شلیدلو له امله مړه شوي وو. د بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې هر کال پکې ګڼ شمېر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي او حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملي ګامونه نه اخیستل کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. لن خبرونه ل انیس اجمل لور. دا پښتون ژغورنې غرسنګ مشر ویلي چې د کراچۍ د تراګرۍ ست عدالت لخوا د وسیلستاني سوان نکی مسجد په وشنه کې دروانوار په ګډون د نورو تورن پولیسانو د بری کولو پریکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په خبر کې د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نکی مسجد په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې سلور ماشومان مړه شوي دي. د وژل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیا له پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم یې ناروغه او د یخنۍ له وجې د ګیس هیټر لګولی و چې له امله یې دا پیښه وشوه. په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوې هم دي. د سیند صوبې پټټا ضلع کې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډیپټي کمشنر غزنفر علي قادری بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او به زرنواس نومي سکرو کان ته ننوتې چې له کبله کان ونړېدو. د قبایلی ضلع د روغتیا کارکوونکو نن هم په پیښور کې د صوبایي سملې مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شاملې د روغتیا کارکوونکې سایمه خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې له تیرو 11 میاشتو راهیسې یې تنخواګانې بندې دي چې له وجې مالي مشکلات لري. احتجاج کوونکو ویلي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. هلته چارواکو لا د دې احتجاج کوونکو تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استاسي زمیر کابلوف سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 15مه په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندیو تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د بریدونه بیګا د شپې د یو ډرون برید روس ته شوی دی. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري چېرته چې روسي ځواکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بشری مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وای د طالبانو یو جګپړی چارواکي ورته ویلي په داسې وکړن لار کار کوي چې لمخې به د بشری مرستې رسونې په ځینو برخو کې د خزو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړ شي. مارتن گریفتس امریکایي ټلویزیون سی ان ان ته ویلي که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو د طالبانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال دوی هیله خوونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز لپاره پریکړې څه د پاسه یو میاشتې ریږي، ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشری مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشری مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن گریپس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سینین سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخونکي ځوابونه ترلاسه کړي.
Their answer is we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په کرنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې ما لیدلې ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کرنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out meet the needs of the Afghan people.
نو موري هله مندي خودلې چې طالبان به د خوځو د کار پاړه لارخوت جر خپور کړي. په 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې ترواک روسه طالبانو سم دستي لښپګمو ټولګیو پورته د جنو پزده کړو بندیز ولګاو. خو د 2022 میلادي کال په ورستیو کې پر خوځو د محدودیتونو په دوام دوی لړوړو زده کړو هم نه کړی او په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د خوځو په کار کلک بندیز ولګاو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالي امینی محمد چې دی هم په ورستیو کې پر افغان مرمنو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړو. په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې هیڅ کله به افغان مرمنې او نجونی هیرې نکړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لارې عمومي چې لمخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر راوستلو کار وشي. اغلی محمد زیاته کړه د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. میرمن امینی وویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال په طالبانو فشار راوست څو پر افغان میرمنو بندیزونه لري کړي، په ځانګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې، ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې بیلابیلو مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 38 میلیونه نفوس نږدې نیمایي له سختې لوږې سره مخ دي، او که طالبان په نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړي دا بشری ناورین به لا پسې پراخ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ګلان کیمپ او نورو سیمو ته د وزیرستان او کډوالو نوې راغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو غوندې دي ل دوی هم بایومیټریک کوشي تر څو ورسره میاشتنی مرستې پیل شي. دوی وایي د ځای ته ل راتګ تر اوسه ورسره کومې حکومتي ادارې او مرستندویا موسسې هیڅ ډول مرستې نه دي کړې، او د خوراک پوشاک او سیدو لازمي اسانتیاوې هم نه لري. بل لوري ته د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي دوی د یو ان ایچ سی آر او همدارنګه نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو د پاتو شاوخوا 1.5 زر کورنیو د بایومیټریک کولو غوښتنه
د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وای
نه به زلشتہ چې جوړی کی نه نرا چارشتہ چې وای کی نو نکارشتہ چې پامند لګیا شي شا دا غاز میژنستی سپا نر پدان از دل وژمری خنن میش د کیم کلمک باندوی چار باندوی دا وکار باندوی دای دغه نه باندوی شکوند کی میشتہ سہولات پر جوړ شي.
یو بل نوې کډوال زیول حق وای مؤسسه او ادارې د راشیا او پښیم کې دی د دوی دا سخت حالت لنګدی او ویني
د دا خص پنځره د دغه ټوله خلک حالت وګوري چې کوم د پداژمې پدا سړک کې داس ځای نه کې پروت دی چې نه د لرګي دراز کښته او نه د سرپنې دراز کښته یو شی دراز نشته. میش د چیلو شی میش تر د مؤسسه د کوم خلک چې پوتې دی بایومیټریک نه پوتې دی د خلک سره به د اشاره وشي د ګوتې ولاګيږي.
سپینګری محمد هاشم خان په ګلان کېم کې ځانته ایوا وړا او ټیټه چار دی ولی راتاو کړي. نو ما وړای وای
مش داسې چې برملنه ارغلی چې دا مش ته یو شایره سدلای نه دای دا و ار شای باند مشکل دا شای دای چې پولی نو مو یو کې مخ څه ګرځاوی نور شای نه ستا یو کې شای نه تر کړای دای مش ته نه رسولای.
وزیرستاني کډوال وای ل کاروبار او امکانات پرته هر چاته د وخت رول اسانه نه دی.
زملک خوبیب خبره ک میش ودا ته داسې بایومیټر غوډی لکه سرنګ چې میش د نر وزیرستاني کډول دی چې دا بایومیټر شوای دی چې داس د په خپل حق ته ور داخل شي. او میش دا خبره د مهاجرینو رئیس د ګربز ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمیږي سوالي د خپله میجا وسک نه وروي.
بل لور ته ځای چارواکي د نوی وزیرستاني کډوالو یادستون ز پر ځای بولی وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څور زمخ کې د خوز د کډوالو چارو رئیس مولوی احمد احمدی مشال رو تویلی ول ل بایومیټریک څخه د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 1.5 زر کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ
دا مهال په خوست کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا و زره کورنۍ میشتې دي چې ډېره برخه یې په ګلان کیم سپیری او تڼیو په ولسوالیو کې اوسیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړی
په یو بجا
تان دی هله
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په سواد کې د یو غیر حکومتي سازمان عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا د پاکستان په بجټ کې د ولس خوښي او سپارښتنو شاملولو پر موضوع یو دستور شوی و. پرون په سواد پریس کلب کې شوې د غونډه کې بیانوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې د بجټ تر جوړولو لمخې د ولس نظرونه هم واوري او د خلکو له غوښتنو او ضرورتونو سره سم د بجټ جوړوي. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هر کال د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي. نور تفصیل لسوات نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې
سیمینار ته وینا کې د یادی ټولنې ضلع لسوات مشر ډاکټر یاسمین ګلویر چې کچري حکومت د عامو خلکو په مشوره ترقیاتي بجټ جوړ کړي دې کې به شفافیت راشي او کوم مقصد لپاره چې پیسې منظوریږي هغه به هم پوره شي.
نو په دې کې زموږ غواړو چې په دې بجټ کله تیاریږي نو په هغه کې زموږ د عوام شمولیت وشي. شمولیت زموږ ولې ضروری دی؟ ځکه چې یو سیس د یو بجټ ته هغه مال تیاریږي زموږ عوام له تیاریږي نو په کار ده چې هغه زموږ په نیټ باندې تیار شي چې ځکه الته نه یم یا زموږ نمائنده الته نه وي په کار ده چې په دې کې زموږ د عوام رائے شکریشی زکه کپرز کما ته د یو ځای کې کما ته سکولز پکار دی نو یا روډ پکار او هغه ماته یو سیس په دې بل سیس راغی نو هغه خو زمان نیټس نه شو کنه یا د عوام نیټس نه شو.
یو بل مشر محید الدین ول چې د پاکستان قانون تر مخه په وفاق کې صوبه کې مقامی حکومتونو کې او نور ادارو کې ترقیاتی بجټ جوړولو کې د خلکو رائے اغستل پکار دی. بیا عام وګړي د آر ټی آی یعنی معلوماتو ته رسائی کولو قانون تر سوري لاندې د محکمو نه د ولس لپاره منصوبو په اړه معلومات هم ترلاسه کولای شي.
ډپارټمنټ په دې باندې لګ 52 شيری چې تاسو د قسم بجټ جوړوي نو په دې کې تاسو د عوامو شرکت لازمی وګرځوي. دې بجټ په جوړېدو کې هغه خلک کم چې سټیک هولډرز دي پاګه ستاسو کردار اهم دی پاګه لایرز دي پاګه کې سیول سوسایټي ده یا منتخب نمائندگان دي د کم چې زمون کونستر دي یا زمون میئرز دي یا زمون چیرمنان دي دا خلک راشي بده کې کینې بده کې هغه خپل انپوټ شامل کی.
سیمینار کې شریک د یو غیر دولتي ټولنې مشر شکیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې بجټ جوړولو کې عام خلک ډیر کم برخه اخلي او په کار ده عام وګړي ته معلومات وي چې د هغوی د ټکسونو په پیسو حکومت هغوی لپاره کوم منصوبه جوړوي.
کاردار چې موږ هم بدی کې شامل شو او د بجټ حواله سره چې خبره کیږي نو چې بجټ په هغه داسې نو چې موږ له ایجوکیشن په شان فرض کې 100,000 روپۍ بجټ منظور شوی دی او په هغه کې 200,000 ولګي او په کم ځای کې 200,000 منظور شوی دی او په هغه کې نو چې دا په صحیح طریقه سره کیږي زموږ خیال چې د بجټ حواله سره خو د معاشري خلک هم خبريږي او بل دا د موږ به د خپل ک ټیکس پې کو نو د ټیکس حواله سره به هم خبريږي چې او زموږ د ټیکس په صحیح طریقه او په صحیح ځای کې استعمالي.
سیمینار کې شریک سواد کې د شخصي ټلویزیون جیو نمائنده محبوب علي وای چې په دې ملک کې ډېر قوانین شته خو په اکثر عمل نه کیږي.
د ډېر ښه عمل له په پاکستان کې داغي د پاره یو قانون جوړ شوی دی چې هغه ته آر ټی آی وای خو د بده مرغه دا قانون چې کم دی دا جوړ شوی دی 15 کال وشو خو د هغه قانون امپلیمنټیشن نشته دی. نو کله دغه قانون امپلیمنټیشن وشي نو داغه نه به د سوسایټي یو عام وګړي ته د حق حاصل شي چې هغه د حکومت وخت نه د اعلی چارواکو نه کغه په صوبه کې دی او په مرکز کې دی او په ضلع کې دی چې داغه نه د پښتنه ورکړي شي هغه د جوګه شي چې را ما چې کم ټیکس ورکړي دی زما سوسایټي کم ټیکس ورکړي دی هغه نه چې کمې پیسې تاسو ته شي دی هغه پیسې سو بکمت کې خرچه کوي تیر کال بکمت کې خرچه کړی دي دغه حساب کې تابغه کول شي خو یوازې په قانون جوړولو باندې کار نه کیږي دغه امپلیمنټیشن چې کوم دی بنیادی څه زغره.
په پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې مرکزی حکومت صوبایي او مقامی حکومتونه او ورسره نورې محکمې د ولس لپاره ترقیاتي منصوبو سالانه بجټ پېښ کوي. د دې ټولنې وینا ده چې دغه نوړان دی په بیرابل سمو کې په دا اړه په عام خلکو کې د بجټ پاړه په راولي چې بجټ جوړول نوړان دی عام خلک د بجټ پاړه حکومت ته او عوامي نمائندګانو ته تجویزونه وړاندې کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 23مه ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ته رسمي ویلي چې حکومت یې د پور نه هم قسط اخیستو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړې چې له هیواد سره له ایم ایف نه د پور اخیستو بل لار نشته. پاکستان دا وخت له سخت مالی بحران سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ایم ایف د شرطونو له وجې ممکنه ده په هغه هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته شي. د ایم ایف لخوا د نه هم قسط بیا تنی عمل د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د ځان ښکار دی. په دغه اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
شهباز شریف تا خبره د جنوري پر 23مه په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضو ورکولو د یو پروګرام د پیل پر وخت وکړه. په خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه
چې آی ایم ایف کو هم نه یي بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نائن ریویو
مګ آی ایم ایف تا ډیر واضح پیغام ورکړ چې موږ له تاسو سره نه هم پړاو تر سره کولو ته تیار یو. تاسو چې کوم شرطونه دي په هغه له تاسو سره خبرې کول غواړو چې دغه سر ته ورسوو پاکستان پر مخ ولاړ شي.
وزیر اعظم دا هم ویل د 200 ورځې وړاندې د آی ایم ایف له مشر کریستالینا جارجی و سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې شوې دي. پاکستان دا وخت د آی ایم ایف لخوا د 1.1 ارب ډالرو د پور د بل قسط په انتظار دی. تا چې آی ایم ایف په د کومو خبرو جاج اخلي او د پاکستان سره پر کومو شرطونو خبرې روانې دي په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري پر 25مه مشال ریډیو ته ویل
جائزی تا ریویو ہوئی چتا سو پاکستان دی کہ سمر کامیاب شو جائے میں سر کم وادی کڑ دی کہ مونگا دا ڈالر معاملہ کے داکار کہو دا ٹیکس نو معاملہ کے داکار کہو دا قرضو واپس کول معاملہ کے داکار کہو اور جے کم فارن کرنسی ریزرو دی دا غیر سٹیبلائز کول دا پر داکار کہو نجا آیا پری کی کامیاب شو دے کنے دے خود دے دوران کے کووڈ راگے اور دا کووڈ سرا پاکستان من سیلاب راگے اور دا غیر سرا عالمی قیمتوں نے جی غڈی سیوا شو اور ڈالر ڈپریان شو نو پاکستان کے دے جوگاڑ پاتنے شو چې هغه کوم شرایط منلو پاکستان چې موږ به د آی ایم ایف د فنډ لپاره به دا شرایط پوره کړو نو هغې کې پاکستان ډېر وروسته پاتې شو. د هغې څومره وروسته پاتې شوې دی د هغې جایزه شروع شوه. نو په آخري کې چې پاکستان ته اوس 1.1 ارب ډالر چې کوم ورکوي آی ایم ایف د هغې لپاره اوس آخري جایزه ده.
پاکستان په 2019 کال کې له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالر د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو خو د سختو اقتصادي حالاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې آی ایم ایف هغه هیواد ته د پور د بل قسط ورکړه ځنډولې وه. بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک مشال ریډیو ته وایي ممکنه ده چې د آی ایم ایف ته نوي قسط سره په پاکستان کې ګراني لا نوره هم زیاته شي. آئی ایم ایف شرطونو پاڑا پروفیسر ڈاکٹر زلاکت خان وائی
آئی ایم ایف دا چې کنډیشنلټی دیږي چې چاري سره عمل کې ګراني راغلي ده. موږ مخکې وګورو نو کوم څه کم دا آئی ایم ایف دا درې څلور شرطونه چې کم دي هغه خیر آتا شو بجلی باندې سبسډی ختم کوي په ګیس باندې چې کم دي نو نرخ سیوا کوي یا چې کم دي دا اوس په 95 شرط دا عمر الو چیرې دا کم جنیوا کانفرنس کې تاسو ته نیشن اناونسمنت شو دي د لپاره تاسو سم پروګرام کړی دا وسنګ لګوي ظاهر خبره ده چې بجلی نرخ سیوا شي د پټرولو خبره کوي چې را په آئل باندې تاسو لیو لګوي د ګیس بل سیوا شي نو دې سره د هر یو شین څنګه چې کوم دی پرایس یې وخی جو په ملک انفلیشن راځي.
دا په داسې حال کې دا چې نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار گرانی د دولت یا ریاست کمزوری د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له چیلنجونو او خطر سره مخامخ دي شي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن د جنوري په 23مه یو دستور کړی و چې پکې د ژوند له مختلفو ډګرونو سره تړاو لرونکو غوره کسانو ته جایزې یا ایوارډونه ورکړي دي. په دې کې شاعرانو کلامونه وړاندې کړل، سندرغاړو پکې سندرې وویلې او سیاسي او مدني فعالانو ورته ویناګانې وکړې. دا سازمان هر کال د قبایلی سیمو زده کوونکو ځوانانو، هنرمندانو، شاعرانو او خبریالانو ته په غوره کار کولو جایزې یا ایوارډونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ اورگزی په دې رپورت کې اورو چې د ځوانانو د اتن پرغک پلیک.
دا د قبایلی سیمو ځوانان دي چې په سندره اتنونه اچولي د خپل خوشاله اظهار کوي. د نهې پورس په پیښور کې د مختلفو شوبو خلک نشتر حال ته ربلل شي ول چې ورته په غوره کار ایوارډونه تر ورکولو پاس د موسیقي اهتمام شوه وو. کایو خو هغلتا سنگرانو نغمه زمزمه کړي، نو سر ادبی مشاعره هم یاد محفل ته خلا اور پغاړه کړه.
داستا بغیګه کې اتلان او پښتانه اوسېږي، نور احساس قرباني مړه افغانستان دا.
پرونی غونډه د قبایلی زده کوونکو اتحادیه فاټا سټوډنټ فیډریشن را جوړه کړې وه چې مقصد یې په کلتوري هلو ځلو خلک خوشاله کړي، د خپل روښانه مستقبل او تعلیم په اړه د ځوانانو شعور رابیدار کړي او بل هغه خلک وستایي چې په ټولنه کې ښه کارونو ته دوام ورکړی دی. د مومندو قبایلی ضلع نثار مومند مشال لوډیو ته وایي، په داسې وخت کې دغه شان غونډې را جوړول چې یو ځل بیا تر هغریزو پیښو حالات تر خپل بد اثر لاندې راوستلي، د ټولنې وجود قائم پاتې کېدلو لپاره ډیر زوري دی.
دا یو پیغام مونږ ورکو دغه ته دنیا ته چې مونږ قبایل چې هغه پر امن خلکې، مونږ امن پسند خلکې، مونږ دشتګر نه یو، مونږ د بم د ماکو سره زمونږ هیڅ نشته دي، مونږ تعلیم غواړو، مونږ امن غواړو.
فاټا سټوډنټ فیډریشن په پرونی غونډه کې یو سلس داسې خلک د ایوارډ لپاره راخوخ کړي ول چې 2023 کال کې د تعلیم او یا په نورو شوبو کې ښه کارکردګي خودلی. د وزیرستان قبایلی ضلع رضیا محسود چې د صحافت په شعبه کې په ښه ډول خدمتونه په ترسره کول ورته ایوارډ ورکړی شو، مشال لوډیو ته وایي، په کار ده چې د ستاینې دا سلسله مخکې هم بحال وساتلی شي، ولې چې دغه سره ورته د نور کار کولو جذبه ملاویږي.
او دغه سره ماته لکه نېشنل او انټرنېشنل ایوارډ هم ملاو شوی دی. خو کوم ایوارډ چې تاسو ته د خپل خلکو د لاسه ملاویږي، نو هغه خوشحالي چې کومه وي هغه ډېره زیاته وي.
بلخوا د یاد اتحادی مشر زید شاه مشال لوډیو ته وایي، که په ټولنه کې ښکاره نفرتونه خورول کېږي او د پرمختګ مخه نستلی شي، نو دوی هم خلکو ته حوصله او مینه په ورکولو د هغو پر ضد خپل کوششونه کوي چې دا سلسله به هم دغه رنګ جاری ساتي.
چې مونږ امن پرست خلک یو، مونږ د مینې خلک یو، مونږ چې کم تاسو ته بیر نظر کې کم سوچ لار دی هغه مونږ نه یو، مونږ کلیر یو او مونږ د امن ولا خلک یو، خپل علاقې کې امن غواړو.
فاټا سټوډنټ فیډریشن چې له 2010 کال راهیسې په قبایلی ضلعو کې فعالیت کوي، دغه لسم ځل دی چې د یاد علاقو تعلیم یافته ځوانانو، هنرمندانو، شاعرانو او صحافیانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورټ اتارټي او د خیبر ضلع ځای چارواکو د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان بس سرویس پیلولو کار مکمل شوی، خو یوازې په تورخم کې د ټرمینل جوړولو کار پاتې دی. دوی ویلي چې په دې لړ کې په تورخم کې د ځمکې ترلاسه کولو لپاره خو غاخیل کام سره خبرې اترې روانې دي او چې مسوده ورسره لاسلیک کړي نو دا سرویس به بحال شي. دغه بس سرویس په 2018 کال کې هغه مهال معطل شوی وو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ انخته شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورټ اتارټي لخوا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه اداروي چې په دې لړ کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د خیبر ضلع ډپټي کمشنر ترمنځ سلام مشورې عمل سرته رسېدلی. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د بس سرویس لپاره ټرمینل جوړو او زمکی تر لاسکول لپاره مو د خوګخیل قوم سره خبرې اترې روانې دي.
د قوم سره مذاکرات شروع دي او د غوی چې کوم هغه شکوک شبهات او یا کوم ریزرویشن او دغه حواله سره مونږه چې کوم د ډرافت فائنل کړی دي. قوم د مشورې لپاره لږ ټیم اغستې دي، څه خلک راضي شوي دي او ځینې خلکو ته پته نه ونه هغوی خپله مارکه جرګه وغیرہ شروع کړې ده. انشاءالله چې هغوی پرې راضي شي نو بیا به دا ډرافت ساین شي او بیا به دا اکټیویټي شروع شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بس سرویس یوې کمپنۍ مالک ناصر خان ویل چې په عام ترانسپورت کې سورلۍ ډېر مشکل سره مخ کیږي او دا وخت یو جدید بس سرویس ته اړتیا لري.
دې کې ډېر فراغت د تاجر برادرانو لپاره او سره داسې ډېر بیماران دي، بوډاګان دي، سپینسرې بوډیګانې دي، ضعیفه دي، ډېر داسې خلک دي چې هغې دې ته ضرورت لري. نو زما حکومت تم درخواست ده چې څومره زر تر زره کیږي مونږ ته د خپل حقوق راکړي، چې مونږ د دواړو ملکونو دواړو عوامو خدمات وکړو او بیا بالخصوص د دوو ملکونو د دوستۍ یو نشان ده. په کار دا ده چې دا څنګه مخکې مونږ چلولی ده، چې دغه شانې مونږ په آزاده طریقه وچلو او وچلیږي.
د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورت اتارټي ویلي چې د بس سرویس کې به یوازې جدید بسونه لرونکو کمپنیو ته د سورلو وړو راوړو موخه ورکوي. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې به د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا په دویمه مرحله کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ دا بس سرویس شروع کیږي. په دې بسونو کې به تلونکو افغان او پاکستانی وګړو ته په امیګریشن کې هم اسانتیا وي او په کم وخت کبا دواړو هیوادونو ترمنځ پکې خلک زی راځي. دغه بس سرویس په 2018 سم کې هغه محل موتل شوی و چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو تر رسیدلیو. یو ځل بیا لړ خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل لور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي چې د کراچۍ راتراګرې سید عدالت لخوا د نکیب مسید په وژنه کې د روانوار په ګډون د نورو تورنو پولیسانو د بری کولو پریکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې د وزیرستاني ځوان نکیب مسید په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د بلوچستان په مرکز کویټه کې پرون په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د وژل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیا له پیښروستو مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ له وجې د ګیس هیټر لګولی و چې له امله یې دا پیښه وشوه. په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوي هم دي. د سیند صوبې په ټټا ضلعه کې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډیپټي کمشنر غزل انفر علي قادری بیګام مشال ریډیو ته ویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او اوبه زرنواس نومې سکرو کان ته ننوتې چې له کبله کان ونړېدو. په دې پیښه کې د سوات اوسېدونکي درې کان کیندونکي مړه شوي دي. د قبایلی سلو د روغتیا کارکوونکو نن ام په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شامل د روغتیا یوې کارکوونکې سایم خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته په وخت تنخواګانې ورکول یقیني کړي او نوکری دې ورله مستقل کړي. احتجاج کوونکي وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. چارواکو د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه لاسه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسي لسانګړي استازي زرمیل زمیر کابلوف سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت پرین پخپله ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 15مه په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي دي چې پکې لږ تر لږه یو تن وشل شوی دی. دا بریدونه بېګا د شپې د یو ډرون برید وروسته شوی دي. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري، چرته چې روسي ځواکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی دی. اوریدونکو ستاسو په غوښتنه موږ له سبا نه یعنی د جنوري له 20مه خپل خبرونه زیاتوو او منځنۍ سپیهام بیا فعالوو. نو لمون سره اوسې اوس ظفر خنداسد د خبرونو ویاند انیسه اجمل او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری لتاس نه اجازه غواړو د خوده پامان.